علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه وړاندې کوو، تفسیري او شننې هم دي. خو در سم مخکې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبر نو سرټی کې د خیبر پښتونخوا د سوابې ډاګې کلی یوې جرګې د نامعلومه کسانو لخوا د کلنګونو او د ډکو ترلاسه کېدو وروسته د تحفظ غوښتنه کړې ده. په ژوب کې له چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته د کویټې او ډیرا اسماعیل خان ترمنځ لاره خلاصه شوې او د اوکراین لوی سارنوال وایي اوکراینی عدالتونو تر 500 زیات روسي پوځیان د جرمونو په تور سزا کړې دي. د خبرونو تفصیل: د خیبر پښتونخوا د سوابې ډاګې کلی یوې جرګې د نامعلومه کسانو لخوا د کلنګونو او د ډکو د خطونو ترلاسه کېدو وروسته له حکومته د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو د جولای په 14مه له مشال ریډیو سره د هغو خطونو انصرونه شریک کړل چې نامعلومه کسانو 13 کورنیو ته استولی دي. په دې کې دغو کورنیو ته ویل شوي چې له بانکونو څخه د پیسې راوباسي او سره سردې په کور کې یو سې کېږدي او که داسې ونه کړي نو وژنې به. د کالو خان تھانی مشر محمد هارون پرون مشال ریډیو ته د خطونو تصدیق وکړ. په دې اړه پرون پډاګې کلی کې یو جرګه هم وشوه چې پکې له پولیسو څخه دوی ته تحفظ ورکول غوښتنه شوې ده. د جرګې یو ګډونوال اماد الدین جرګې ته په وینا کې وویل:
جرګې په وساطت سره زم سند سکیورټي ادارې چرته چې دا یو خبره کیږي او دا خطونو دا معلومات نشي کولی. تا ته دا معلومات نشته چې دا چا کړی دي.
پولیس چارواکی محمد هارون مشال ریډیو ته ویل چې دوی د ګوتو د نښو معلومول لپاره ځینې خطونه لیبارټری ته استولی دي. هغه زیاته کړې چې ښایي د دې تر شا د ځایي کسانو لاس وي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وایي چې نن د سواد د تحصیل کابل په سیګرام سیمه کې د یو سوزکي اوریدو په پیښه کې 13 تنه زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ویان بلال فیضی مشال ریډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې په دغه سوزکي کې د واده د جنج کسان سوار وو. په ژوبل کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بیان زیاتوي چې په دغه پیښه کې د 2 کسانو صحیح حالت د اندېښنې وړ دی. د ژوب بخنه غواړم د بلوچستان په ژوب کې د مندوخیل قبیله احتجاج کوونکو او د ضلعي چارواکو سره تر مذاکرات وروسته د کویټې او ډیرا اسماعیل خان ترمنځ لاره بیرته پرانستل شوې ده. دا لاره نن سهار پس لاغي مندوخیل قبیله بنده کړې وه چې مشرانو یې دعوه وکړه چې په دې وروستیو کې سلیمان خیلو په سمبازه سیمه کې نه یوازې د دوی په ځمکو قبضې پیل کړي دي، بلکې خیمې یې پرې هم لګولي او د کروندې په خاطر یې د کویانو د کنستلو کار هم پیل کړی دی. خو سلیمان خیلو په دې اړه سن دی ویلی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د مندوخیلو قبیلې د مشرانو او د ژوب ضلع د مرستیال کمشنر اعظم کاکړ ترمنځ د خبرو اترو پسته لاره خلاصه شوې ده. پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې راتراګرو د شبکو لمن سوړلو په غرض د استخباراتي معلوماتو په شریکولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې دا خبرې د جولای په 14مه د پاکستانی پوست مشر جنرال آسیم منیر او د ایران د پوست مشر میجر جنرال محمد باکری ترمنځ په ملاقات کې شوې دي. د پاکستان پوځ اماریکو څنګه د جولای په 14مه ویلي وو چې د پوست مشر جنرال آسیم منیر به ایران ته د دوه ورځني سفر پر مهال په دوه اړخیزه مسئلو بحثونه کوي. او د اوکراین لوی سارنوال آندری کوستین د جولای په 14مه ویلي چې د 2022 کال د فبروري راهیسې اوکراینی عدالتونو تر 500 زیات روسي پوځیان په هیواد کې د جرمونو په تور سزا کړې دي. د کوستین د دفتر په وینا اوکراین د تیری او جنگي جرمونو تر 98,000 ډیر جرمونه ثبت کړي دي. دغه په خبره دوی د دې جرمونو پلټنې کوي، مقدمه عدالتونو ته استوي او پریکړې کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د جون تر 10 می د 15 ماشومانو په ګډون څه د پاسه 9,000 اوکراینی ولسي وګړي وژل شوي دي. خو ملګري ملتونه په دې قانع دي چې د وژل شوو او ژوبلو اوکراینی ولسي وګړو کره شمېره ممکنه نه ده. خورا بخنه غواړم کره شمېره ممکنه ده چې خورا زیاته وي. د پام وړ شواهدو سره سره روس ټینګار کوي چې دوی په اوکراین کې ملکي وګړي نه په نښه کوي او دا چې ځواکونه یې جنګي جرمونه نه دي کړي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باور د ثوابې په ډاګې کلی کې اتلس کورنیو ته د کلنګونو دړکې ورکل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د قبیلو تر منځ د اتفاق په نوم جرګې روانې دي. یو کارپو په دې اړه وایي
چې څو پورې د دې ایجنډا مخې ته نه وي راغلی چې آیا دوی امن غواړي، دوی د خپلو وسایلو خبره کوي او د چا سره یې کوي، د چا نه یې غواړي. نو تر هغې پورې زموږ غوندې خلک د دې په اهمیت موږ هېڅ خبره نه شو کولای.
نن په چارسده کې د ګیس لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره شوې ده.
خیبر پختونخوا کې چې د ګیس کم پیداوار دی 550 ایم ایم سی ایف ڈی او خرچه چې کم ده 140 ایم ایم سی ایف ڈی ده، او د هغه باوجود چې کم دی د لوډ شیډنګ ډېر د افسوس خبر ده.
د خیبر پختونخوا د پلان جوړونې او پرمختیا ادارې ویلي چې د نړیوال بانک په مالی مرسته به په قبایلي سلو کې یو شمېر پرمختیایي منصوبې زر مکمل شي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي
د انزمام نه بعد هغه ثمرات دغو قبایلو ته میلو نه شول. په قبایلو کې ډېرې ستونزې دي، د اپریشن والی علاقې دي، په دا کې سکولونه ټول کنډر پروته دي، کورونه یې کنډر پروته دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته او ورسو بس د یو خبر طرف ته. د خیبر پختونخوا پوخانی وزیر اعلی پرویز خټک خپل نوې پارټي اعلان کړې ده. په دې اړه د معلوماتو راکول لپاره سره د پېښور نه عصمت علي شاه په ټلیفون دی. عصمت، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې آیا د دې ګوند اعلان کله شوی دی او د ګوند نوم څه دی؟
ډېره مننه انیسا. دا خو له ډېر وخت نه چې کله د نهم مئی واقع شوی و پاکستان کې، چې کله د پاکستان تحریک انصاف مشر گرفتار شو، د هغې وروستو بیا په نهم مئی چې کومې واقع شوې، د هغې وروستو بیا دغه ګنګوسې روانې وې چې یاره په خیبر پختونخوا کې، چونکې په پنجاب کې هم دغه شان ته کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم پارلمنټریز وو د هغوی ترمنځ یو پارټي جوړه شوه، دلته دا ګنګوسې روانې وې. خو لا کلیئر نه وه چې پرویز خټک صاحب چې کوم دی سابق پخوانی وزیر اعلی پاتې شوی دی وزیر دفاع، هغوی څه کوي. دا هغوی څلورم جولای باندې مونږ د مشال ریډیو باندې یو رپورټ کړو او په هغه کې مونږ هم دغه ټولې خبرې نن چې کوم واقعات شوي دي په هغه باندې خبرې کړې وي. نو دا د هغه وخت نه دغه خبر روان وي چې یا خو پرویز خټک صاحب چې کوم دی هغه نوې پارټي جوړوي، نوې سیاسي تګلاره چې کوم دا هغه ځان لټاکي، او یا به هغه د یوې پارټۍ سره شمولیت کوي. خو بیا د هغه د زوی سره زموږ خبرې شوې، سر خټک د هغه نږدې ملګرو سره زموږ خبرې شوې، نو تر اخره پورې دغه کلیئر نه و. بلکې نن هم ډېر زیات خلکو ته کلیئر نه و چې هغوی به جوړي. نو نن هغوی باقاعده طور باندې یو اعلامیه جاری کړې ده او په هغې کې هغوی ویلي دي چې یاره د کوم نوي ګوند جوړ شو په خیبر پختونخوا کې، د هغې نوم به پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان وي. او دا وی په وینا چې تقریبا د 500 زیات چې کوم د پاکستان تحریک انصاف کوم پارلمنټریانز او یا سیاسي مشران او غوی ور سره ملګری دي په دغه نوې ګوند چې کوم جوړ شو په دغه کې. او دا غیر رستو بیا نور هم غیر دغه ویری دي چې یاره د دې رستو نور هم داسې سیاسي ملګری دي، مشران دي چې غوی چې کوم دینو پاغي دغه ګوند چې کوم دی رستو شامل کی. خو بیا داسې خبره هم راتلی چې یاره ډیر زیات ملګری دا غوی لکه د مردان چې کوم پخوانی ایم پی ای او مشوانی غوی چې کوم دینو دا غوی دغه خدغه یو ویډیو بیان چې کوم دی په واتس اپ او په سوشل میډیا باندې خپور شو، چې یاره غوی ویلي دي چې زه د پاکستان تحریک انصاف مې نه دی پریخي او ما د پرویز خټک چې کوم نوې پارټي ده هغه کې شمولیت نه دی کړی، یا د هغوی سره نظم زه د پاکستان تحریک انصاف سره ولاړم. دغه شان ډیر نه یو یو پیغام چې کوم دینو دغه پاکستان تحریک انصاف ایم پی ای چې کوم اعظم خان هغوی جاری کړ، دغه شان ته کې غوی ډیر نمونه ورکړي لکه 500 زیات هغوی ویلي چې موږ سره مرسته دیو مونږ به دغه سیاسي چې کوم راتلونکو الیکشن کې دغه لپاره تیاریانه کوو. خو بیا دغه خبرې هم را
او اسمت علی شاته څنګه خبره وکړه لکه زنی کسان یادی چې څنګه 500 کسان یادی چې دې سره شامل شوی دي. خو په دې ګوند کې آیا په خانه وزیر اعلی محمود خانم دې سره پرویز خټک سره شامل شوی دی او کنه؟
بالکل، د سواتنا وزیر اعلی چکم پخوانی وزیر اعلی محمد خان صاحب هغه ور سره شامل شوی دی. دغه شانته کې پخوانی وزیر او د عمران خان چکم نږدې رشتہ دار دی په خیبر پختونخوا کې اشتیاق ورمن چکم پخوانی وزیر او د زنګلاتو هغه چکم دی هغه ور سره شامل شوی دی. یو نن چکم دغه ناست شو و دغه غونډه شو په هغه تصویرانو کې راغلی. بل ایم پی اے چکم ملک واجد او ارباب وسیم کم چې پرون د انټی کرپشن چکم محکمه دغه گرفتار کړو خو نن هغه چکم دینو د پدغه غونډه کې ناشتو تصویر کې راتل لغوی مور سره شامل شیندا چې ډیر دي خو چکم غټ نمونه دی په غټ نمونه کې صرف تر دې دمه وزیر اعلی چکم پخوانی وزیر اعلی محمود خان صاحب دی هغه د پروس کټک سره چکم دې شمولیت کړی دی.
سمد ډیر مننه عصمت علی شاه د معلوماتو را کول او ریدونکو سور وسې وړاندې تحریک انصاف ګوند د پرویز خټک غړیتوب معطل کړی او تحریک انصاف ګوند پرویز خټک ته لاغرستو شوکاس نوټیس استولې او چې نوموړي تور پورې کړل چې د نهمې او لسمې مې د پیښو سیماوار د ګوند مشر عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا دا تورونه رد کړي وو. د مې په نهمه په القادر ټرست نومي مقدمه کې د پخانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وروسته احتجاجونه وشو چې پکې ملکی پوځي او شخصي املاکو ته زیان ورسېدو. نو اوریدونکو مشال ریډیو تاسورې ورزو د یو رپورت طرف ته د ثوابه د رزړو تحصیل د ډاګې کلی اتلس کورنۍ او تا نامعلومه کسانو د کلنګ لپاره خطونه لیږلي او دا غونه د نو ورکړې په صورت کې د مرګ غواخونه ورته ورکړې دي. د جولای په شپږمه د کلی د سیاسي مدني مشرانو یو جرګې لامنیتی دارونه د دې نامعلومه کسانو پر ضد اقدام غوښتنه کړې ده. جرګې ویلي چې په هر حال کې به د خپل کلی امن پر ځای کوي او د حفاظت لپاره به یو مټی کیږي. بلخوا د رزړو پولیس دا یو غیر سنجیده ګواښ بللې خو ویلي دي چې پلټنې کوي. نور حال مجید بابر را کوي.
د خیبر پختونخوا د سوابای ضلع په ډاګی کلی کې یوې ګرین جرګې د ولسی امن پاسون شروع کولو او په کورونو د امن د سپینو جنډو لګولو اعلان کړی دی. د جولای پر شپاړسمه مازیګر د سلطان خیلو په جامع مسجد کې د رزړ تحصیل د سیاسي سماجي او مدني ټولنې د مشرانو دغه جرګه پس له هغې رابلل شوې وه چې د جولای پر نهمه او لسمه د ډاګی کلی اتلسو کورنیو ته د نامعلومو کسانو لخوا یو رنګ لیکل شوي خطونه میلاو شو چې پکې د کورنونه د قلمګونو غوښتنه شوې او د نه ورکولو په صورت کې د وژنې ګواښ ورکول شوی. جرګې ته د وینا پر مهال یو مشر محمد علي ډاګیوال وویل چې د کلي عزتمندو کورنونه قلمګونه غوښتل او د مرګ دړکې د امن خرابولو هڅه ده خو مونږ امن غواړو.
دا امن ډیرس کم یو دی پچت ہوا ہے سپیڈ ڈیرس سے کہنا نو ہر کھڑے گا دا خپل کور پا بلے مانی سپین جنڈا اتراوے اتراوے گا دا تو دنیا دا پیغام پر کرو چڑھے گئے امن پسند کرے دا ڈاکے اپنے سا امن پسند ہے اور ڈاکی وائی امن ہوئے اور دا امن تحریک انشاءاللہ کہ دا دیا عظیم سلطان خیلو دا جمعات دا مم شروع کو اور پا دیر دور امن کبا دا ڈاکے
مشال ریډیو ته ترلاسه شو د قلمګونو خطونو عکسونو کې ښکاری چې په کمپیوټر لیکل شوی متن کې د کورنیو مشرانو ته هدایات ورکړل شوی دي چې په بانکونو کې د خپلو کاتونو پیسې وباسي او په کورونو کې یې سره د سرو زرو او قیمتي سامانونو غونډ کېږدي. د ډاګی کلی د دغو اتلسو کورنیو غړیو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته دا خطونه د پاکستان د سرکاري ډاکخانې کارکوونکي یا ډاکی راوړي دي خو په خطونو کې د استونکو نوم یا د ډلې د نوم پر ځای د ډاګای د شخو شاکلو نومونه لیکل شوې دي. جرګې ته د وینا پر مهال د ډاګای یو اوسیدونکو اماد الدین د امنیتي استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو نه پوښتنه وکړه چې د یوې اونۍ تیرېدو باوجود د دغو خطونو د استونکو هیڅ معلومات ولې ونه شول.
د دې جرګې په وساطت سره زه زم د سکیورټي ادارې چرته پولیس چرته ایسای چرته ده ایم ای چرته ده خبر خبر نہیں معلومات معلومات نہیں چاہیے بیا خو زمونږ دا مشران ژوندي دي، زمونږ دا مشران کلاتي بچي او ځوانان ژوندي دي.
په دغه جرګه کې ګډون کوونکی یو مشر توصیف اجاز د وینا پر مهال وویل چې دا ړومبی ځل نه دی چې د خلکو د ځان د مال د حفاظت ستونزه راپېښه شوې ده. د نوموړي په خبره ریاست به د ولس د ځان او مال حفاظت یقیني کوي، هله به په ریاستي ادارو د ولس باور پیاوړی کیږي.
پای کے پاس پیلا کی وہ کوشش ہوا، پائی کے پپن ملو کی وہ کوشش ہوا، پائی کے پٹاخے کی وہ کوشش ملا، اور اس دلندے کے ہم دھما کیا جیسے تو سے دلندے کے موجود تھے واقعی شوید ہو جو تو کور ہوئی شی دا موٹر سیکل ہو دا موبائل سنیچنگ ہم روان زمان کا سر کے ہم دیتے کیا دین و امدہ بختر ہے خدا دا تو کو خبری نہیں دیتے دین امک کی دیو پرس کانفرنس کرو چی منگا اگا کسان پونجی مجھے تو آیا من نپوئی بو چی دا کسان رو دل تو نظر او دی بیاخ پل کاروائی شروع کرا او آیا دیولی خپل کے پر کردار تاونا رسید
د دغه خطونو نمخ کې د ډاګۍ اصلاحي جرګې او د قلمګونو د خطونو وصولونکو ترمنځ د جرګې شوې دي چې پکې د کورنیو په خپل د خپل ځان او مال د حفاظت په اړه پریکړه شوې. بلخوا د کالو خان تانی سچو محمد هارون د جولای پر 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خطونو تر شا د وسلوالو ډلو لاس لرل رد کړل او د دې تر شا د ځایي کسانو د لاس لرلو دعوه وکړه. د ډاګۍ د اصلاحي جرګې مشر کشور زمان د جولای پر 14 مشال لري ته وویل چې د دې خطونو د وصولېدو نه پس ورسره د ټولو حکومتي او پوځي استخباراتي ادارو چارواکو رابطه کړې او د معاملې تفصیل یې ترې معلوم کړي. بلخوا د کالو خان تانی سچو محمد هارون وای چې اف آی آر یې لا درج کړی نه دی او صرف په روزنامچه کې یې اندراج کړی دی.
په شمالي وزیرستان کې لتیرو سور وسو راهیسی د قبیلو د اتفاق په نوم جرګې روانې دي. د رسمک په جرګه کې مداخل توري خیل او منظرخیل شامل دي. د جرګې مشرانو د سیمې په نورو قبیلو هم له دوی سره د یوځای کېدو غږ کړی دی. په شمالي وزیرستان کې له کلونو راهیسې امنیت خراب دی چې د مخنیوي لپاره په وار وار جرګې او پاسونونه شوي دي. دا لومړی ځل دی چې دومره لویې جرګې روانې دي خو ایجنډا او هدف یې واضح نه دي. نور حال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان رزمکه د صوبره زونه د ابراهیم خیلو جرګه روانه ده چې پکې مداخل توري خیل او منظر خیل لوی قبیله شامل دي. خود مشرانو په وینا پرون د جولای په 14 مامید خیلو هم د جرګه سره یو والی وکړ چې پکې دیردونی دوسلی اسد خیل او بوره خیلو قبیله راځي. د جرګې مشران وای چې د جولای په 19 په ټولو اتمانځایو قبیلو وزیرو دا وړو ورسره باکا خیل او جانی خیلو هم غږ کړي چې حاضر شي چې پس باراتلون کې پریکړو اعلان کړي. کسه هم دغه جرګه د صوبرزونه د وزیرستان د اتفاق په نامه روانه ده خو د مشرانو لخوا لا هم هیڅ ایجنډا یا د پریکړې اعلان نه دی شوی چې هدف یې څه دی. خو وای چې لومړی ټوله قبیله سره یو کوي اتفاق ټینګ کړي پس به پریکړه کوي. د جرګې یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر پرون د جولای په 14 رزمکه جرګه تخپل وینا کې اعلان وکړ چې ابراهیم خیل او مامید خیل قبیله اتفاق وشو. نو نه سمانه ټا باندې ټول وزیر دا وړ وربللی چې ټول اتفاق وکړي بیا به نورو قبایلی سیمو او پښتون میشته سیمو ته دغه یو والی غزوي.
اتفاق اتحاد شریکړی وو مامی خیل ورر ته واه روغه هغه د می شره داده وررای اتحاد اتفاق ومونه تاسو ته موږ خبره کړې وه چې موږ اول په اتمنځای ځاخي بیا په مازای وي بیا په مسجد ورر وي بیا په دانه را کومینه وي نن کوم فیصله وکړه چې اصل نه دی د نن افسره ونیږي اچھا سمرا اولای دی او پاکا خیل چانی خیل پامن دی نن راغ وکړه په ونی تاریخ دلته دونر ورسوا بل راغی پلار بار داوړ مند وکړه داور درې می کوله پنځه دلته تیرا کیږي چې کله میش کوم په ودی شي یو میش پنیر کو مینا پاور مند راکی.
وزیرستان کې د دین وړاندې هم د اوتمنځایو په سطح د سیمه امنیت په اړه په وار وار جرګې شوې، خو دا لومړی ځل دی چې په زرګونو خلک جمع شوي او نور به هم جمع کیږي، خو سوال دا دی چې دغه ټولې قبیلې یو کیږي خو هدف یې لا هم نه دی ټاکلی چې وړاندې څه پرېکړه کول دي. د قبایلي چارو کارپوه او محقق پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه مو چې په دې اړه وپوښتل، هغه وویل چې لومړی خو هدف ټاکل ضروری دی او دغه جرګه کې بیا سیاسي سماجي مشران هم شامل دل پکار دي. تر څو چې هدف معلوم نه دی نو په ارزښت به څه ووایي؟
چې کله دلته مرجر وشو نو زمونږ دا خیال و چې دلته به یو سیاسي عمل شروع کیږي، تر څو دا مونږ عمل وینو هم روان دی. خو هر کله چې خیلونو په میانځ د قبیلو په میانځ کې د مرکو د جرګو په نوم اتحادونه جوړول کیږي، که د دې هر څومره ګټه شته خو څه نه څه سیاسي عمل تپکې تر هغه پورې زیان رسی چې څو پورې په دغه جرګو کې په دارنګ اتفاق کې د ځایي سیاسي او سماجي مشران ګوندونه متعلقه خلک شامل نه وي. دویمه خبره ده چې څو پورې د دې ایجنډا مخې ته نه وي راغلی چې آیا دوی امن غواړي، دوی د خپلو وسایلو خبره کوي او د چا سره یې کوي، د چا نه یې غواړي. نو تر هغې پورې زموږ غوندې خلک د دې په اهمیت او د دې په ارزښت د دې په ګټه او د دې په تاوان باندې لا فکر موږ هیڅ خبره نه شو کولای.
رزمه کې روانې دغه جرګې په اړه حکومت، انتظامیه او امنیتي ادارو لا هیڅ نه دی ویلي او نه هم د جرګې لاړخه تر اوسه له حکومت نه څه غوښتنې شوې. خو د جرګې مشران وایي چې د جولای په 19مه به دوی د جرګې لاړخه د پریکړو اعلان کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پختن ژغورنې غورڅنګ او لنګرخیل قوم مشرانو نن د جنوبي وزیرستان د بره ضلع په سرروغه سیمه کې د پوسی بریګیډ مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی په مظاهره کې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې ده چې د پوس لخوا په مبینه توګه گرفتار کړل شوی تن نعمت الله دې زر تر زره خوشې کړل شي. خو د جنوبي وزیرستان پولیسو مشر نیاز محمد سره مشال ریډیو په دیړه د خبرو کولو هڅه وکړه خو هغه پیسه ونه ویل. پوس هم د نعمت الله د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په دیړه تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان اپر ضلع کشین د دریم په ورځ پښتون ژغورنې غورځنګ او د لنګرخیل قوم مشرونو او ځوانونو په سراروغه سیمه کښې د پوځي بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي مظاهره کښې د چارواکیو نه غوښتنه کوله چې د نعمت الله په نوم گرفتار کړی شوی کس ته زر خوشحی کړي. په احتجاج کښې شریک د نعمت الله ورور خیرخوا مشال ریډیو ته په دا رنګ وجاغېده. د لنګرخیل قوم یو مشر محمود مسید مشال ریډیو ته وویل چې پوز نعمت الله په غیر قانوني طریقې سره په خپل قید کښې سوتلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل سراروغه مشر شیرزاده مسید ویایي چې په سیمه کښې پوز په خپله خلک گرفتار کوي او بیا یې پولیس ته نه حواله کوي.
نعمت الله قانونن کچیرې دای مجرم دی دای د پولیس ته حواله کړو که هغه نه وي په کور داسې دو چې یوه میاشت دې سره نوس کړی دی د خپل تفتیش مکمل کړی وي هغه دا خپل کور ته رو پرېږدي رو رها ده. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ همیشه د آئین او د قانون عملداري مطالبه کړی دو چې په وزیرستان کښې دا د قانون عملداري وي نو دلته فوج د چاپې هوایي فوج گرفتارې هم کوي پولیس یا ولې خبر شي چې کله
مشال ریڈیو چې د سراروغا احتجاجی مظاهره مشرونه غوښتنه د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشر نیاز محمد مخه تکشه شوه، خو هغوی په دا باندې خبرې کولو ته تیور نه شو او نه تر دا وخت پورې پاکستانی پوځي چارواکیو له طرفه په سراروغا کښې د نعمت الله د گرفتاری په باره کښې څه ویلي شوي دي. خو د سراروغا احتجاجی مظاهره مشرونه دا هم وویل چې که د جولای شلمې پورا پوځي چارواکیو نعمت الله خوشی نه کړي، بیا به لنګرخیل قوم او پښتون ژغورنې غورځنګ په شریکه د سراروغا پوځي بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجی درناکشه پلاتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
نن په چارسده کې د ګیس لوډ شیډنګ ضد مظاهره شوې ده. په مظاهره کې د عامو خلکو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو غړو، وړو کاروباریانو، نان وایانو ګډون کړی و. دوی ویل ګرانۍ، ګرمۍ او د بجلۍ نشتوالي ژوند له وړاندې نه نور هم ګران کړی دی چې اوس ورته ګیس هم نه ورکول کیږي. ځینو مظاهرهچیانو زیاته کړې چې د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو ګیس پر ځای د دې چې اول د هغو سیمو خلکو ته ورکړل شي پنجاب ته روان دی. بلخوا د ګیس او پټرولیم مفاکی وزیر په وروستیو کې ویلي وو چې په ملک کې د ګیس پیداوار کم او لګښت یې زیات دی. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا آوازونه د ګیس د لوډ شیډنګ پر ضد په چارسده کې شوې د مظاهرې دي چې د جولای په 18 ترسره شوه. مظاهرچیانو وویل چې په 24 غنټو کې 15 غنټې ګیس نه وي، په خصوصي توګه د پخلی په وختونو کې. مظاهره کې برخه اخیستونکي یو سپینګری زیاودین مشال یړو ته وایي
د چې روټې ټیم راشي او اکثر بجلی بند شي، ګیس هم بند شي، او هغه وخت خو څه نه دی که نه چې یاره چا به نغري جوړ کړي یا بس بل څه د ګیس متبادل به څه خبرې نه چا کره خشا کی. نو اکثر چې کم دی نو زنانو ته هم دغه مسئلې ډکې مکې را غونډۍ او څه ټوټا پوټا نغري جوړ کړي. اکثر ماشومان که سکولونو ته یا سبقونو لځي یا روزګارونو لځي نو اکثر بېچې لاړ شي.
دا پاکستان انقلابی ګوند یو غړی امداد الله وایي چې د صوبې د ګیس پیداوار د ضرورت نه ډېر سیوا دی، خو بیا هم دلته ګیس نه وي.
په خیبر پښتونخوا کې چې د ګیس کم پیداوار دی 550 ایم ایم سی ایف ڈی او خرچه چې کم دا 140 ایم ایم سی ایف ڈی ده، او د هغې باوجود چې کم دی دلته لوډ شیډنګ دی ډېره افسوس خبره ده. موږ د واکدارانو ته دا مرکزی حکومت لم او صوبایي حکومت لم او خاص کر ګیس محکمې ته وایو چې پوري چې کم دی دا ګیس دې مکمل بهال.
نن بیان وای چې د دوی خود په خولو معلوم وختونه وي، نو ګاک همغه وختونه لرازي نو چې ګیس نه وي او یا کم وي نو روزګار یې نه کیږي. نن بای منصور خان وای
د خو د ګیس ډېر جات مسایل جوړې دي، څو دوړو نه خو په زینو درګي مونږه تنه ولا ډېر جات دې تاوان سره مخ یو. کم از کم زمونږه 3-4000 روپے خرچه زمونږ دی، یوې بوره خرچه ده سلندر. کم از کم د خپل ګیس چې وي دې 1500 روپے خرچه ده. وای تنه نه بازار نه داسې جی کورو کې زمونږ میان دې خویان دې
خیبر پختونخوا سربیره تا پاکستان نور صوبو کې هم د گیس لوډ شیډنگ وی. د گیس لوډ شیډنگ په حق دا مرکزی حکومت دا پیٹرولیم وزیر مملکت مصدق ملک 13 میاش خپل یو بیان کې ویلی وو چې ټول ملک کې 40 غنټې مسلسل گیس نشور کولی، استعمالونکو سیوا او د گیس پیداوار او ذخیره ډېر کمې پاتې دي، نو ځکه دوی په نوو کنکشنو هم بندیز لګولې دي. د دوی په وینا هر کال 10% د گیس ذخیره کمیږي او زیاتوي چې د نورو صوبو پرتلا یوازې خیبر پښتونخوا د خپل ضرورت نه سیوا گیس پیدا کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په خبر کې د ماخام شپګنی مې بجې شوې د خبرونې نیمایي تاره رسیدلې او د لنډو خبرونو طرف ته بلاړ شو. د خیبر پختونخوا د سوابې ډاګې کلی یوې جرګې د نامعلومه کسانو لخوا د کلنګونو او دړکو د خطونو ترلاسه کېدو وروسته له حکومته د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو پرون له مشال ریډیو سره د هغه خطونو انځورونه شریک کړل چې نامعلومه کسانو اتلس کورنیو ته استولي دي. په دې کې دغو کورنیو ته ویل شوي چې له بینکونو څخه دې پیسې راوباسي او سره زر دې په کور کې یو ځای کېږدي او که داسې ونه کړي نو وژنې به یې. بلخوا پولیس وایي چې له دې پېښې پلټنې کوي. د خیبر پختونخوا د ژغورنې اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وایي چې نن د سوات د تحصیل کابل په سیګرام سیمه کې د یوې سوزکي اورېدو په پیښه کې اتلس تنه زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې بیان بلال فیضی مشال ریډیو ته په یو بیان کې ویلي دي چې په دې سوزکي کې د واده د جنج لپاره کسان سپاره وو. د بلوچستان په ژوب کې د مندوخیل قبیلې احتجاج کوونکو د چارواکو ترمنځ تر مذاکرات وروسته د کویټې او ډیرا اسماعیل خان ترمنځ لاره بیرته پرانستل شوې ده. دا لاره نن سهار پس لاغې مندوخیل قبیلې بند کړې وه چې مشرانو یې دعوه وکړه چې په دې وروستیو کې سلیمان خېلو په سمبازه سیمه کې نه یوازې د دوی په ځمکو قبضه پیل کړې دي بلکې خیمې یې پرې هم لګولې دي. پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې راتراګورو د شبکو له منځه وړلو په غرض د استخباراتي ادارو د معلوماتو په شریکولو سره شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې دا خبرې پرون د پاکستانی پوسټ مشر جنرال آسیم منیر او د ایران د پوسټ مشر میجر جنرال محمد باکری ترمنځ په ملاقات کې شوې دي. او د اوکراین لوی سرنوال آندری کوستین د جولای په 14مه ویلي دي چې له 2022 کال د فبروري راهیسې اوکراینی عدالتونو تر 500 زیات روسي پوځیان په هیواد کې د جرمونو په تور سزا کړې دي. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو وست یو رپورټ طرف ته. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې لوی اختر وروسته په دې ولایت کې د کانګو طبي ناروغي مخ په زیاتېدو ده. خو زیاتوي چې د مخنیوي لپاره تدابیر هم په ممکن نیول شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکو هم د کانګو ناروغي اندېښمن کړي دي او له چارواکو غواړي چې د مخنیوي په برخه کې په مرکز او لسوالیو کې د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ خلکو ته د دې ناروغي په اړه پوهاوی ورکړي. نور حال په دې رپورت کې اورو.
د ننګرهار په اوزوی روغتون کې د ساري او بیړنیو ناروغیو ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالرشید وپا وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره په کانګو ته بدریش مشکوکې پیښې ثبت شوې وي چې 15 منفي تثبیت شوې دي. نوموړی وړاندې وایي
موږ په ننګرهار کې په شرقي حوزه کې تر دې وخته پورې د سرویلانس د ډیپارټمنټ د ارقامو په اساس باندې 23 مشکوکې پیښې موږ سره تر دې دمه ثبت شوي. د 2 څخه 15 منفي دي. نقولې د لابراتوار د نتیجې په اساس 15 مثبتې، 15 منفي. د کانګو ناروغۍ لپاره تر دې دمه په ننګرهار په حوزوي روغتون کې دغه شپږ بسترونه خاص شوي چې درې نارینه او درې زنانه، او که د دې نه زیاتېږي نو هغه به په راتلونکي کې هغه قضاویرو تصمیم نیول کېږي.
په ننګرهار کې د انتانی ناروغیو ډاکټر خلیل الله وایي چې د کانګو وینه بهونکې تبه یو وژونکې وایروسي ناروغي ده چې په کانګو د اخته څارویو څخه انسان ته انتقالیږي.
حیوان په دې ناروغۍ منتن وي او کنی په واسطه چل شوي په حیوان خپل ناروغ کېږي نه. خو په دې حیوان چې د ټول افرازات د دې غوښه، د دې وینه، د دې مثلا کوم څه چې د دې بدن افرازه ده، د ټول دا وایرس لري. نو کله چې یو سالم شخص دې سره په تماس کېږي نو دې ته انتقالیږي.
د ننګرهار اوسیدونکي هم د کانګو ناروغۍ زیاتوالي اندېښمن کړي او د مخنیوي په برخه کې له روغتیایي اسانتیاو سره سره خلکو ته پر عامه پوهاوی هم ټینګار کوي. د ننګرهار یو تن اوسیدونکی شمس الدین وایي اکثره خلک د کانګو ناروغۍ په اړه پوهاوی نه لري چې له امله یې د یادې ناروغۍ د خپرېدو احتمال شته دی.
لومړنۍ دغه ناروغۍ چې کوم څاروی کېږي لومړنۍ قصابان باید دغه وانخلي او بین دولت څخه دا غوښتنه چې له قصابانو ته اطلاع ورکړي دغسې څاروی چا حلال کړه او یا یې په چا باندې غوښه خرڅه کړه نو دوی سره د قانوني چلند وکړي.
روغتیا پالان وایي سخته تبه، د سر درد، د بدن د غړو درد، د غاړې سخوالی، د ملا درد، د سترګو سوروالی، د نس درد او اسهال د دې ناروغۍ لومړنۍ نښې نښانې دي. او خلکو ته سپارښتنه کوي چې د کانګو ناروغۍ څخه د مخنیوي په برخه کې دي له څارویو سره د تماس پر مهال ماسک، دستانې، موزی او ځانګړی لباس وکاروي.
مشال لیډیو د پاکستان حکومت وای د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره یې د تړون رستو د پور لومړی قسط 1.2 ربع ډالر ترلاسه کړی دی. له دې رستو د خزانی وزیر اسحاق ډار ویلي تمه لري چې پاکستان به له موجوده اقتصادي بحران نه زر راوځي، خو بل خوا څېړونکي وایي باید پاکستان د اقتصادي مسئلو د حل لپاره یو دایمي پلان ولري. په دې اړه نور حال فرخنده اسد راکوي.
که څه هم د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف سره د تړون له مخې د پور کې ترلاسه کړو حکومت وایي تمه لري چې له دغې سره به د پاکستان اقتصادي مسلې تر یو حد هوارې شي، خو د اقتصادي چارو پوهان دا تړون یو لنډمهاله حل ګڼي. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه د جولای په 14 مشال ریډیو ته وایي دغه د پاکستان د اقتصادي مسلو یو عارضي حل دی.
د جولای په 14 د خزانه وزیر اسحاق ډار په خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوئی پیغام کې ویل چې آی ایم ایف 1.2 ربع ډالر د سټیټ بینک په اکاؤنٹ کې جمع کړل.
1.2 ربع ډالر سټیټ بینک پاکستان کې اکاؤنٹ میں
دا له هغې وروسته چې د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پاکستان ته د 3 ارب امریکایي ډالرو د پور ورکول منظور کړل. دا پریکړه د جولای په 12 په واشنگټن کې د آی ایم ایف د اجرائیه ډلې په غونډه کې شوې ده. یاد سازمان ویلي چې دغه یو 9 میاشتنی تړون دی. بلخوا د پېښور پوهنتون د اقتصاد څانګې پخوانی مشر صلاحت خان مشال ریډیو ته وایي چې د آی ایم ایف نه د پور قسط ترلاسه کول به پر عام ولس د ګرانۍ بوج کم نه کړي.
پاکستان کے الیکشن ایئر ہے اور دا حکومت دا گراف ہاشم دیر سخن دے حکومت سره دا خطر ہوئی چیرہ دے سر زمون گا تاغ چکم دے ایم ایچ چیرے پاوامو کیا گا نور ہم خرابی گی
دا پدا سحال کی دا چی حکومت دا اقتصادی بحران حواری لپارا ل آئی ایم ایف پرتا ل چین، سعودی عرب او متحدہ عرب امارات سخه هم پورونا تر لاسه کړی دی. پاکستان ل 2019 کال راہی سے ل اقتصادی بحران سره مخامخ تے او په همغه کال یې د پیسو ل نړیوال صندوق آئی ایم ایف سره د 6 ارب ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونی سے خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د زوانانو غغ
په یو بجا
سروه
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رډیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو د پاکستان د سین سبه په کشمیر سیمه کې د اندوانو په یو کلی بریدونه شوی چې پکې اسمرګ ژبلان نه دا اوخته د په داسې حال کې د چې په سیند کې د وی مسلمانې خزي هند ته خپل بچو سره تر تللو رستو مذهبي ډلو او د کچې سیمو غلو د سند اندوانو ته دړکی ورکړی دی. د سیما پنوم د خزه سور وسی مخ کې هین تتللی و ولته ل مذهب بدلول سره ل یو هندو ځوان سره واده کړو. په دې اړه نور حال نیاز علی را کوي.
دا سند د کشمور سیمی اوسیدونکو هندوانو د نوم نخودو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې د جولای په شپاړسم نامعلومه وسلوالو په کشمور کنکوټ اوګاهی کلی باندې برید کړی دی. یاد کلی کې هندوان اوسیږي. هندوان وایي په پیښه کې وسلوالو راکټ لانچری غټه وسله کارولی او د هندوانو په کورونو او عبادت ځای څو ساعته ډزې کړي دي او مندر ته هم زیان اړولی دی. بلخوا د کشمور کنکوټ سیمې پولیسو ایس ایس پی عرفان سمو د جولای په شپاړسم مشال لیډیو ته ویلي چې هندوانو په کورونو او په هغه ځای برید شوی چې هندوان پکې خپل د خادۍ او نور پروګرامونه کوي خو هغه مندر نه دی. د نوموړي په وینا وسلوالو د عامو ټوپکو سره راکټ لانچر هم په برید کې کارولی خو د هندوانو کورونو یا بلې ودانۍ ته زیان نه دی اوښتی. ولې چې راکټ لانچر ډزېدلې نه دی.
یہ حالیہ واقعے کا تعلق ہے جو ڈاکو نے حملہ کیا ہے تو
دی وی تر سوچ د دې پیښې تعلق ته چې غلو برید کړي د دې په اړه د پولیسو پلټنې رواني دي. په برید کې هندوانو ته یا د هغوی کومې ودانۍ ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. په یاد کلی کې د خلکو ذاتی شخړې دښمنۍ هم دي. موږ د هغوی په اړه پلټنې کوو او په دې کې هیڅ شک نشته چې د هندوانو ټولنه د ډېر وخت راهیسې د نامنۍ ښکار دي. د پولیسو ایس ایس پی دا وکړي چې د کچې د غلو پر ضد لوی عملیات روان دي او په پیښه کې ککړ کسان به ډېر زر د قانون منګولو ته راولي. دا پیښه له هغې وروسته مخې ته راغلي چې د سیما جاکرانی په نوم د یوې میرمنې لاسن څخه هند ته د تلو وروسته د کچې غلو او ځینې مذهبي ډلو په سند کې میش هندوانو ته ګواښونه کړي وو چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي. په ویډیوګانو کې په سند کې میش هندوانو ته ویلي شوي وو چې سیما دې له هند څخه بیرته سند ته راولي کنه دوی به بدلا اخلي. سیما جاکرانی هغه مسلمانه میرمنه ده چې په دې وروستیو کې هند ته تللي او هلته یې د دین بدلولو سره له یو هندو ځوان سره واده کړی دی. سیما د پاکستان په سند صوبه کې د میش جاکرانی قبیلې سره تعلق لري او د څلورو بچو مور ده. نوموړي په انلاین گیم پبجی د هند له یو ځوان سره اړیکې پیدا کړې وي او بیا په یو بل مین شول. سیما په وروستیو کې له خپلو بچو سره هند ته لاړه او له خپل مین سره یې واده وکړو. په کشمور کنکوټ کې د هندوانو په کورونو د بریدونو وروسته هندوان سخت اندېښمن دي او وایي چې ځینې هندوانو خپل کورونه د یرې له کبله پرېښودي دي او نورو سیمو ته ستانه شوي دي. د کشمور کنکوټ سیمې یو اوسیدونکي هندوې میرمنې د خپل نوم نښودو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې ورځ تر بلې په سند کې حالات خرابیږي او دوی د خپلو ماشومانو او کورنو په اړه سخت اندېښمن دي.
د
هرې خوا هندوان وګړي زورول کیږي. د کچې غله مذهبي ډلې پرله پسې ویډیوګانې خپروي چې هندوانو ته پکې ګواښونه کیږي. موږ پوښتنه کوو چې د سن پولیس چرته دي. سن حکومت چرته دی چې هر وخت موږ ته د یو شان ازادۍ ویناګانې او دعوه کوي.
سن پولیس کا جو ہمارا رول ہے.
د نوموړې په وینا چې هندوانو ته پخکارا ګواښونه کیږي. هندوان ډېر په یره کې دي او څوک هم د چا خلاف غږ نه پورته کوي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د جولای په 14 په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی د سن په کشمور او ګوټکی ضلعو کې د امن د خرابېدو راپورونو په اړه اندېښمن دي. کمیشن ویلي چې په یادو سیمو کې د هندوانو ټولنې ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 10 کسان وسلوالو یرغمل کړي دي. د یاد کمیشن د سن مشر اسد اقبال بٹ د جولای په 14 بیا مشال لیډیو ته ویل
تھریٹ کرنا اور کسی کو اور اس کی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے نہ دینا
دی وایي چې ګواښونه کول او چاته هم خپل ژوند د خپل خوښې سره د تیرېدو اجازه نه ورکول د قانون پر ضد دی. د یو هیواد قانون هم د دې اجازه نه ورکوي. په سند کې چې روان دي دا ښه خبره نه ده. د هندوانو په ځایونو د بریدونو کولو ګواښونه او هندوانو انجونو ته ګواښونه موږ نه یوازې دا په کلکه غندو ورسره د سند حکومت نه غوښتنه کوو چې دغه غلو او مذهبي ډلو په ضد دې قانون عملي کړي. د سند صوبې پولیس بیا بیا دعوه کوي چې د کچې د غلو ویډیوګانې مخې ته راتلو وروسته د هندوانو د امنیت لپاره ګامونه اخیستي دي او د هغو په سیمو او د عبادت په ځایونو کې پولیس سرتیری زیات کړي دي. په کشمور کنکوټ کې د هندوانو په کورونو او عبادت ځای د برید په اړه مو څو ځله د سند حکومت د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن او نورو وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو د هغوی سره مرابطه ونه شوه. خو د سند حکومت د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن د جولای په 14 د مشال لیډیو په پوښتنه راستولي بیان کې ویلي وو چې په سند کې ټولو اقلیتونو ته امنیت په ځای دی او کومې مذهبي ډلې یا د کچې غلو ته هیڅ څوک ته اجازه نشي ورکولی چې هندوانو ته ګواښونه کوي. هغه زیاته کړې وه چې هندوانو ته ګواښونه کوونکو په ضد به سخت ګامونه واخلي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
کرمکه د خپل منځي او شخړو لوجي 15 کلونه مخکې بې کوره شوی خلک خپل سیمو ته ستنېدل غواړي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې دا کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې په بیا بهالې کې ورسره دې مرستې وشي. دوی زیاتوي چې اوس په کرمکه د خپل منځي او شخړو د حل خبرې کیږي، خو کلونه مخکې شو له هم دغه سي جنگونو بې کوره شوی خلک لا هم کډوال دي. په همدې حال کې حکومتي چارواکو ویلي چې دوی سره په اوس وخت کې د کرمې ایسب ته یا رجسټرډ کډوال نشته، او د دوی د حساب لمخې 15 کال مخکې بې کوره شوی خلک خپل سیمو ته ستنه شوی دي. نور حال ممتاز بنگش را کوي.
د خبر پختونخوا قبایلی ضلع کرمنه شاوخوا 15 کال مخکې بې کوره شوي خلکو په حکومت غږ کړی چې د دوی د بحالۍ لپاره دې ګامونه پورته کړي. په کال 2001 کې د یادې ضلع په بیلابیلو سیمو کې د قبایلو ترمنځ ځنخطونه وروسته د زرو نه زیاتو کورنو د هیواد نورو برخو ته کډې کړې وې. بې کوره شوي کډوالو د کمیټې مشر ملک عطاالله د جولای په 15 مشال ډیو ته ویلي باید چې د کرمې قبایلو ترمنځ اوربند په معاهدې کې د دوی د بحالۍ خبره هم شوې وای. د وویل په وروستیو کې د قبیلو زدن خطو مخنیوی او د هغوی د بحالۍ لپاره یو معاهده لاسلیک شوی وه، کومه چې د مری معاهدې په نوم یادیږي. د دې نه وروسته په کال 2012 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ په موجودګۍ کې د پړچینار ښار معاهده شوي، خو لا تر اوسه د کورمې نه بې کوره شوي کورنو د بحالۍ لپاره حکومت سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي.
ګورنمنټ فردر موږ سره جرګې مرکې بند کړي دي او موږ سره خبرې نه کوي، ټیبل ټاک ته هیڅ قسم اهمیت نه ورکوي. او مته پر شینار حکومت دا حالی سچویشن دی او حکومت خبره ده کوم ڈسپلیسمنٹ دی هغه بالکل دی مته ته سرخانی ته چوالې دی.
د پلچینار ریفارمز کمیټې په نوم د کډوالو د بهلۍ لپاره جوړې کړې شوی یوې کمیټې مخکخ ملک منیر مشارې دوی ته ویلي چې به کور شوی خلک د هرې قبېلې یا مسلک سره تعلق لري دا هغوی بهالي او هغوی د امن او تحفظ ورکول لوی ارزښت لري.
هغوی بنیادی طور باندې پہچان ورکی، هغوی بنیاد ورکیږي، هغه د یوې معاشري حساب هغه ننتی تر بتر پرته دي. هغوی ته مختلف مشکلاتو سه پوری دي. هغوی پردي کورونو کې اوسیږي، هغوی په کرایو اوسیږي، هغوی ته تعلیمي مسلې دي.
پړه چنار سره تعلق لرونکي یو مشر او د کورمې وروستۍ جرګې غړي ملک جمیل حسین توري ویلي 13 ورځو کې لاسلیک شوې معاهده یوازې په سیمه کې د قبایلو ترمنځ د اوربند لپاره وه. هر کله چې جرګه کار پیل کړي نو د ځمکو شخړو سره سره به د بې کوره شویو خلکو لپاره خبره خامخا کیږي. بلخوا د قدرتی آفتونو پر وړاندې د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم ای ویان احسان دور مشال ډیو ته ویلي د دوی سره د بې کوره شوي خلکو شاوخوا 18,000 کورنۍ ثبت دي چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري. د دې نه علاوه پی ډی ایم ای سره د نورو سیمو ثبت شوي کډوال نشته. د ده په خبره د کرمې او رګزو او د ځینو نورو سیمو نه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته بیرته ورغلي.
بیا په خصوصي توګه دا 15 چکمه قبایلی سیمه دي چې پکې کورم ضلع کورم دا خیبر دا اورکزای دا نارت او سوتا دا دینا چې څومره هم کډوال وی هغه کپ قدرتی افاتو کې وی کپ بشری افاتو کې وی هغه ټول واپس تللی دي په سرکاري توګه دلتا د نارت وزیرستان د چکم آغا خلق دی چه آغا اوسا پوره کډوال دی چه غیط آداد تلا زرادا.
په کال 2001 کې د کورمې په بیلابیلو سیمو کې نښتونه وروسته تر زرو زیاتو کورنو د سیمې نه کډې کړې وې چې تعلق یې د سنی او شیعه قبیلو سره وو. دوی غواړي چې حکومت دې نه یوازې دوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې دوی ته د تحفظ هم ورکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 1 د یادې ضلع د بشیرو او ډنډرو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه ډزې وشوې. د پیښې نه وروسته نښتې د سیمې نورو برخو ته هم ور وغځېدلې او د انتظامیې تر مخه نښتو کې لږ تر لږه 10 تنه مړه او تر 100 زیات ژوبل شوی ول د نختو مخنیوي او پسیمه کې امنیت لپاره د کوهات ډیپټی کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په مشرۍ کې د کوهات هنګو او د ورغزو د مشرانو جرګه کور مې ته ورغله او د شپږو ورځو نختو وروسته یې د قبیلو ترمنځ اوربند وکړ او تر یو کال یې د امن تیګه کېښوده. کورمه د خیبر پښتونخوا یوه حساسه قبیلي سیمه ده چې شیعه او سنی خلک پکې په ګډه ژوند کوي او اکثره پکې د ځمکو او خپلمنځي شخړې مسلکي رنګ واخلي چې په سیمه کې د نامنۍ او د مرګ ژوبلې سبب جوړیږي. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهات.
تاندے ہلی
انٹرنیشنل
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
د خیبر پختونخوا د پلان جوړونې او پرمختیا ادارې پی این ڈی پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نړیوال بانک په مالی مرسته به په قبایلي ضلعو کې یو شمېر هغه پرمختیایي منصوبې ترسره شي چې د پیسو نشتوالي له امله د ځنډ ښکار دي. د خیبر ضلع او تحصیل چیرمین هم ویلي چې د پی این ڈی او د نړیوال بانک له عملی سره غونډه شوې ده. د زیاته کړې پر هغه پروژو به هم کار پیلېږي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو په وخت اعلان شوې وي. د خیبر اوسېدونکي وایي تیرو جګړو او نامنیو سخت ځپلي دي. کورونا بازارونه سکولونه ویجاړ شوي، نو ځکه باید د پرمختیایي منصوبو له لارې د دوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته شي. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د بلدیاتی حکومت لنډی کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي ادارو نړیوال بینک نمائندګانو ورسره غونډې کړې او دوی ته باور ورکړی چې په قبایلي ضلعو کې به په ځنډول شو منصوبو باندې کار پیل شي.
لس کالنه منصوبه چې کومه وه چې د هغې د فنډ ذریعه چې وه این ایف سی وارډ کې هغه 3% حصه وه، هغې مطابق جوړ شوه. خو بده مرغه مرکزی حکومت په تیرو 15 کالو کې صرف 1 اربع روپۍ چې وې هغه قبایلي علاقو له ورکړې وې. هغه 10 ایئر لس کالنه منصوبه چې وه هغه متاثره شوې وه. نو بیا ورلډ بینک دغه پروجیکټ راغی، کوم چې د ورلډ بینک دا افیشل او دا پی این ڈی افیشل مطابق چې هغه به په ستمبر میاشت کې به هغه پروجیکټ به مې چور کړي او هغه نه بعد به په دې باندې عمل درآمد شي.
شاه خالد شینواری وویل چې دې منصوبې لاندې به په خوښه 15 شعبو کې کارونه ترسره شي.
پبلک هیلث، انجینیرنګ، اریګیشن، سی این ڈبلیو ورسره لوکل گورنمنٹ، بیا ورسره په قبایلی علاقو کې په 15 تحصیلو کې به تحصیل آفیسز، بلدیاتی نمائندگانو آفیسز او اتو ڈسٹرکو کې به ڈسٹرکٹ آفیسز به په دې کې جوړیږي. ورسره ویلیج کونسل، نیبرہڈ کونسلو دفتر د دغو نمائندگانو هغه استعداد صلاحیتونه چې دي ٹریننگز او ورسره 80 لاکھ روپۍ به هر VCNC تا ترقیاتی په مد کې به هغه سکیمونه ورکول کېږي.
د خیبر ضلع باډې تحصیل یو ویلیج کونسلر جاوید خان پردی وای چې دوی فاټا انضمام او بلدیاتی حکومتونو جوړېدو نه پس تمه پیدا شوې وه چې محرومۍ به ختم شي، خو تر اوسه یې څه ګټه ور نه کړه.
د انضمام نه بعد هغه ثمرات دغو قبایلو ته میلو نه شول. په قبایلو کې ډېرې ستونزې دي. د اپریشن والی علاقې دي، په دا کې سکولونه ټول کنډر پروته دي، کورونه کنډر پروته دي، اسپتالونه کنډر پروته دي. انفراسټرکچر مکمل تبو شوی دی د قبایلو، بیا خاص کر د خیبر، بیا د بوړې چې کوم نقصان شوی دی د پاکستان په یوځو کې دومره نقصان او دومره تکلیف نشته لکه بوړا کې دی. چې بوړا کې د های سکول د جنکو نشته دی. تقریبا 18 مهینه وشوي او چیرمین او کونسلر او بلدیاتی نمائنده له اوسه پیر ګورنمنټ هغه حیثیت نه ورکړی چې کوم د حیثیت دی.
په 2013 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او په هغه وخت کې د نو ضلعو ته لسو کالو پورې سالانه 100 روپو ورکول وعده شوې وه او 2023 دسمبر میاشت کې پکې بلدیاتی یا ځایي حکومتونو انتخابات هم ترسره شوي او هلته د پولیسو او عدالت نظام هم ورغځېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوک پته ده. هلتا ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي.
مشال ریډیو ته د پاکستان تعلیمي بورډونه پر دې سلا شو دي چې راتلونکي کال 2023 نه د ټول هیواد په تعلیمي ادارو کې د پاس کېدو نمبر د 33 پر ځای لږ تر لږه 40% کړي. خو بیا د تعلیمي چارو وزارت پوهان او استادان دا پریکړه ناسمه بولي، وایي باید په تعلیمي نظام کې له نړیوال معیار سره سم غوره بدلونونه وشي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا جولای په 15مه شوې د دغه غونډې په پریکړې چې ګنې د پاس کېدو نمبر دی د 33 پر ځای 40% شي، د سکولونو استادان او تعلیمي ماهران بیلابیل نظرونه لري. ځینې پوهان ورته خوایي ننور یې غیر ضروري او د زده کوونکو لپاره زیانمن بولي. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د سازمان مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته د جولای په 14مه وویل چې دوی ورسره بالکل یووالی نه لري او دې سره به ګټه هیڅ نه وي، زیان به د زده کوونکو ډیر وشي.
دا فیصله چې کوم ده، دا ماشوم به حق کې نه ده. که هر څومره دوی اصلاحات راولي د تعلیم په نظام کې، دا غي دا مطلب نه دی چې ته ماشوم ته د پاسینګ مارکس هغه ریشو هغه اوچته خبر او خېځوانه دا دلونو د ملان د نورم لاندې راولي. خو دا نور سیستم چې کوم زموږ د امتحاني دی د حالونو د پریکټیکلو امتحاني نظام آسانول غواړي ماشوم ته. بورډز چې کوم دي یا زموږ مشران چې کوم دي، نو هغه عملی کارونه نه کوي، خو هغه کارونه کوي چې هغه کې لکه نقصان اندیشه زیاتی. زه به تاسو ته وایم چې دې سره به تمره ماشومان چې کوم دي، نو دا د سکولونو نه ډراپ شي چې لکه تاسو سوچ هم نشئ کولی.
هم په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو د سازمان پرایویټ ایجوکیشن نتورک صوبای جنرال سیکرټری سید انس تکریم مشال لیډو ته وویل چې پښتن لري چې کوم داسې اصلاحات دوی په تعلیمي نظام کې وکړل چې د کوم په بنیاد دوی د پاس کېدو نمبر یې سیوا کوي.
د سلیبس کې کار وکړو، د ټیچر ټیچنګ امپروو کړو، ټیچر ټریننګ امپروو کړو، که نه نظام کې څه داسې تبدیلی راوستا چې د هغه آؤټ کم چې کوم دی نو ادا په کار دی سیرا د 33 نمبرو په ځای دی چې کوم دی نو ماشوم 45 نمبرو پاس شي، که نه نو په دې طریقه باندې په تعلیم کې بهتري نه راځي. دا ماهرینو د تعلیم سره وابسته چې د چا درس تدریس پیشہ دا عمرونه پکې تیر کړي، دا غي ان پټ پکار دی. دلته افسر شاهی کی نی یا دربار ولګي منسٹر فیصلو کی یا ردا بدا سی کی کی دا بدا سی کی کی د یو ان دغه مطابق مونږ په تعلیمي لحاظ سره شپه تک کاله د نورې دنیا نه روستي.
خو خیبر پښتونخوا کې د تعلیم محکمه په خوانی ډایرکټر رفیق خټک دا ګام غوړ غني.
کوالټی ایجوکیشن لپاره دا ډیر ښه اقدام دی. خو د دې سره سره مرحومان هم د دې لپاره تیار اول غړي په هر سبجیکټ کې نو سرویس نمبر یې کوم دی ښه خبر ده، نو ماشومان هغه خو به تیاری کی دي لپاره دې تور باندې.
ولې په دې اړه مو چې کله دا غونډه کې ناست د پیښور بورډ چیرمن پروفیسر نصر الله خان نه پوښتنه وکړه، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې دا پریکړه د وفاقي تعلیمي بورډ یوې غونډه کې شوې چې پکې د ټول پاکستان د تعلیمي بورډونو مشران موجود وو. وایي کچر عملی شوه نو د دې بحث وی چې ماشومان هم سکولونو کې دې لپاره چمتو کړي. خو دې دا منی چې موجوده وخت کې تعلیمي نظام په سرکاري سکولونو کې دا ډول نه دی چې د مضمون د پاس کېدو نمبر ورته نور هم سیوا کړی شي.
دا به کو فرض کومه دا 40% کو صرف په دی وجه باندې چې را لکان د مخکې نه زیات مهنتو کې وغدي تر رسیدو لپاره خپل ځان له تعلیمي معیار بهتر کینو بیا خو ټیک ده خو کنه هغه مونږ د بس د پاسکول په مقصد باندې دا نمبر سی واکو نو بیا خو به د تعلیم ترقی هغه سی بیان کیږي خو زه هم چې سلویختو نمبر رسیدو لپاره چې کم از کم د مخکنه ماشومان زیات مهنت وکي غنینو کو بغیر د تعلیمی معیار بهتره سلویخت نمبر ته مونږ زوبخ کې نو دا به بیا څه فائدنه کوي
نو ول جاتوي چې دا له ختمي پریکړه نه ده او دا که عملی کوي نو راتلونکي د 2023 امتحانونو لپاره به وي خوای ډېر د بوډونو مشرانو پر نیوکه هم کړې دي چې اول د 10 کلو معیار لړول دي ورسته بیا د پاس کېدو نمبر دي زیات کړل شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.